احمد شیبری هم د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وایي د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نښل کېدی. ښاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. ښاغلی موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدارس لیکلي، تر څو چې بې وسلې او بې عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو، د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوې دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له یوې لارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کېږي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزي حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بڼو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونې ودرول شي. د همداراز وویل چې نورو وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکی د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامي اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیونه ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د غلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبي کوریا او بریتانیا ګډې مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اوري. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅه پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیژندل شي. بلور ته به واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن ترن وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان سوداګري او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسه
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د څنګه او وچې میوې دا به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نه مطلوبو کسانو پاکي کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
پرمینا ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلوېخ وزیر لږ باغانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحیت وړاندې کړې چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه په رسمیت پیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دې ونیول شي. له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپونکو اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتایډ ګڼل کېدای شي، خو طالبان وایي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یوه لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دې د یوه بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې دې د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوري پالي غړي په وینا د دې قانون هدف دا دی چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوي رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلی مس دفتر خپور کړی ویل شوي د ازادۍ او عدالت تقاضا ده چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅکله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. دې دا هم ویلي چې که د استازو جرګه د دې لخوا وړاندیز شوې لایحه تصویب کړي، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بېلې دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي، د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې دیوی پتنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي تر څو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغییرات موږ ووینو.
له بلې خوا د امریکا د سنا جرګې بی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپونکي اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارتاید ګڼل کېدای شي. هغې امریکا شخته وویل تر څو چې طالبان له ښځو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی شاهین هم داراز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ته د افغان ښځو د موضوع اهمیت روښانه دکړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته نجونې لښ په شم ټولګي پورته زده کړو بې برخې کړي او ښځې هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همداراز د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخه نیولې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی دی چې د رواني اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دغه کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د ښځو وضعیت خورا خراب شوی دی. له بلې خوا اروپایي اتحادیې ویلي چې د طالبانو له لوري افغان ښځې او نجونې په پراخه او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیې دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د ښځو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند له لوري له نږدې درې کلنې وقفې وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڼه مني. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوري حکومت تر نسکوري دورسته
هند په کابل کې خپل سفارت تړلی و، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند د سفارت له بندېدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2021 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزې ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحیدالله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نوموړی وایي په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل و. دی وایي چې درې کاله یې د هند ویزې ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسې شروع کړي وي، موږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنیو چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي، ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې له موږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کېږي چې د وحیدالله ستانکزي په شان لږ تر لږه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوي غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزې بندې کړې او زموږ تجارت ورسره ډېر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ په ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزې ورکړي او شروع به شي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنیو چارو وزارت لوی و چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په محل غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمې وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوي نامطلوبه کارکوونکي له دندو ګوښه کړی دی. عبدالحق وسیق د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه په خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سعید کړل چې په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخواني کارکوونکي چې د ده په خبره نامطلوبه وو له دندو ګوښه کړای شوي دي. عبدالحق وسیق د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره یې وحشیانه کړنې ترسره کړې او خپل سرینې ونې، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره دا ټولې ستونزې پای ته رسیدلې. د ملي امنیت دوو پخوانیو کارکوونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او ویې ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکوونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کار نشو هغه دوی یاد نه ذکر یاد وو په ځای باندې خپل فکری کسره وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کدرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړې چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړې او له پخوانیو کارکوونکو سره په سپکاوي چلند کوو او دا ادا چې دوی د بهرنیو هیوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل ادا کوي چې طالبانو د ملي امنیت د یو شمېر پخوانیو کارکوونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکوونکي ګمارلي دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضې بیرونی روزل شوي یا د ایسای روزل شوي کارمندان یا مستقیما د هغوی کارمندان به ځای په ځای کول د هېواد د امنیت او حکومتوالۍ لپاره واقعا د اندېښنې وړ دی او ډېرې خرابې پایله به ولري.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ادا هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول، شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکو یې ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تېرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لادرکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تېره بیا معترضو ښځو آن دای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیره ورځ د فرانسې په پلازمینه په پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندېښنې رامنځته شوې چې ښایي دا مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیواله کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پاراتیکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼې لیکلی و، د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعته وړاندې د فرانسې د ګاډي په یو شبکه کې ورلګېدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغېزمن کړي وو. د اولمپیک په سږنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو او لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې په رشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلي دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیزو مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اگست میاشتې تر 12 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې د ښځو کرکټ آسیایی جام په اتلولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د ښځو ملي لوبډلې ته تر ماتې ورکولو وروسته پای لوبې ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنځ د ښځو د آسیا د کرکټ د اتلولۍ پای لوبه ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. یو شمیر نورستانیان په ودونو کې له زیات ولور څخه شکایت لري. دوی وایي د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي، نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کېږي چې له امله یې ډېری نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژونده پاتې دي. دوی دا هم وایي چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بلبر زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وایي کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژدنه شوې خو ولور نشي پرې کولې، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیان زه څنګه پوره کوم.
اتویشت کلنې مریم هم چې د امنیتي ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپلې سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوې او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلي او خپلوانو کې په لسګونه پیغلي او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي له دې امله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکی احسان الله وایي تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوي اندازې زیات ولور وانخلي او که چا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کېږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور دوه لکه روپۍ اخلی او دوه لکه نه اضافه مهر نشته، نو په دې نه اضافه مهر باندې چا په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا را وغوښتل شي او پوښتنې پرې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري او همداسې کام دی شو وایګل او دغه وایګل او دې علاقو کې هېڅ تغییر نه دی راغلی.
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه شته دي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو
څلر ویش ساعته.
د کندوز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریزو پر ځای له وطني وریزو د خلکو استفاده زیاته شوې. د وریزو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وایي پخوا به خلکو تر ډېره هندي او ایراني وریزې خوړلې. جوسیات تاجمل آریان پر راپور کې
په کندوز کې یو شمېر سیمه ایز سوداګر او د وریجو پلورونکي وایي په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډېره شوې ده. دوی وایي مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به یې هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډېرو کلونو راهیسې د کندوز د وریجو په مارکېټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل،
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې، به بغنې کولې، ماشینونو باندې خپل محلي ماشینونو باندې ورځې کولې. زیاتره وخت به دغه وریجې ترین خرابېدلې، بوی به کو، مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو باندې خوښولې. دهقان چې به کومه توقع لرله، هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس وریجو شرکتونه چې دلته په کندز کې فعال شوي دي او وریجې پروسس کوي، دې سره د وطني وریجو بازار هم ښه شوی دی، نرخونه هم ښه شوي دي.
د وریجو یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي.
مردم صاحب اعظم وریج وطني استفاده میکنن، مردم اعظم خوش است.
د وطني وریجو مینوال زیات شوی دي. پر کندز سربېره ان نور ولایتونو ته موږ وطني وریجې لیږو. هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي یو او پیرودونکي له وطني وریجو راضي دي، ځکه اوس په کندز کې په معیاري توګه وریجې پروسس کیږي.
په وروستیو کلونو کې په کندز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستاني، هندۍ او ایراني وریجې ډېرې کارولې. په کندز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لا ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادۍ راډیو ته وویل،
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت نه دا تقاضا ده چې په ځینو قراردادونو په دې کې د خارجي وریجو نه استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې وریجې دي. دا پخوا د ټول افغانستان ته په دې کندز نه وریجې تللې او هر نه وریجې موږ لرو.
په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدي وایي، ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 50,000 هکتار ځمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواد بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در هماهنګي با ریاست صنعت تجارت بتونی
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونې په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس مهال په کندز کې یو کیلوی من وریجې له 1500 تر 2000 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندز پر مرکز سربېره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردرې، اقتاش، ګلتېپه، کلبات او قلعزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسج پردم د ایران هیواد د شهر څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت ته پوری ورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسؤولینو پوری ورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري. په کڅه کې مولانا دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې. ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسؤولینو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنی لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم. د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولي کښېنوي. تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي. په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سجی رړو ته دې سات په خبرونه کې تر شپږنی مې بچو وروسته او البته لاندو خبرونه وروسته د تاندې څنګه پروګرام درو دا د ځوانانو پروګرام دی. خو د امریکا یو اقتصادي خبر لرو. د سشکل په دویمه روبه کې د امریکا اقتصادي وده د وړاندوینو په پرتله چټکه وه. په ورته وخت کې د انفلاسیون کچه هم یو څه کمه شوې او په پایله کې تمه کیږي چې د دغه هیواد مرکزي بانک په د سپتمبر په میاشت کې د بانکونو د سود کچه راټیټه کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل دفتر د شمیرو له مخې چې د جولای په 25مه نیټه یې خپرې کړې، د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی، سره له دې چې د بیکاری کچه اوس په تیرو 2.5 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده.